آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د حکیم سنایی غزنوی د حدیقت الحقیقه کتاب د شرح د مخکتنې رپورټ اوري.
حدیقت الحقیقت د اسلامي عرفان یو ډیر مهم کتاب دی.
ځوان شاعر او لیکوال ذبیح الله ایمان خپل شعرونه راوروي او د خپلو شعرونو په باره کې راته غږیږي.
زړه مې خوږیږي چوپ شه، څوک مې یادیږي چوپ شه.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو. پیل خبرونو کوو. خان محمد سین د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د یونسکو سازمان د غلغلې د ښار په بیا رغونه کې له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره مرسته کوي. د باختر آژانس د خبر له مخې د لړم د میاشتې په 12مه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د یونسکو له استازي سره د غلغلې د ښار د بیا رغونې یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د غلغلې ښار به د ایټالیا د دولت او یونسکو سازمان په ګډه همکارۍ جوړیږي. پوهان باوري په دې ناسته کې د افغانستان د تاریخي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې د یونسکو سازمان له مرستو او د ایټالیا هیواد له همکاریو مننه وکړه. د غلغلې ښار د بامیان ولایت مربوط پخوانی تاریخي ښار دی چې له بیا رغونې سره به په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت نوره هم وده وکړي. په جنوبی پښتونخوا کې مېرمن ادبی بهیر جوړ شو. د مېرمن بهیر دغه سانګې په خپله لومړۍ غونډه کې شفا کاکړه د سانګې د مشرې په توګه او اووه تنه نورې برخوالې مشرتابه ته وټاکلې. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د سانګې غړي به د کلتور او ژبې د پرمختګ په خاطر منظم سیمینارونه جوړوي او د اسلامي احکامو په رڼا کې به د هغو رواجونو غندنه کوي چې پښتنې مېرمنې ورسره مخ دي. مېرمن بهیر چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، پر افغانستان سربیره په څو نورو هیوادونو کې هم فعال سانګې لري. پر پښتو نثر د ژباړې اغیز کتاب چاپ شو. دا کتاب د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د سانګې استاد پوهنمل اسدالله وحیدی لیکلی او په کابل کې اکسوس پلورنځي چاپ کړی دی. اسد وحیدی چې په پښتو ادبیاتو کې ماسټری لري، د رسنیز کار اوږده تجربه هم لري چې له خپلو تجربو یې د کتاب په لیکلو کې استفاده کړې ده. په دغه اثر کې پر پښتو نثر د ژباړې اغیز، لاملونه، مثبتې او منفي اغیزې، پایلې، د ستونزو حل او نور سرلیکونه راغلي چې د عملي بیلګو په وړاندې کولو سره له هغو ځوانانو سره مرسته کوي چې پښتو ژبې ته ژباړې کوي.
تیره پنجشنبه د ستر عارف حضرت حکیم سنایی غزنوی د کتاب حدیقت الحقیقه شرح چې اکاډمیسن عبدالاحد اشرتی کړي او په دې وروستو کې چاپ شوې ده مخکتنه وشوه. دا کتاب د غزنی ولایت د اجتماعي شورا فرهنګي کمیټې چاپ کړی دی. د فرهنګي کمیټې مشر ښاغلی عبدالباقی لمن وایي دوی د دې شرحې په دوهم ټوک هم کار کوي. نورال زموږ همکاره فرشته مرسل راکوي.
د حقیقت الحقیقه شرحه د غزنی ولایت د فرهنګي ټولنې لخوا چاپ شوه. په غونډه کې چې تیره اونۍ په همدې مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه، د پوهنتون استادانو، د مختلفو طریقو پیروانو او د حضرت سنایی مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسیان عبدالاحد اشرتی چې د شرحه لیکلې د چاپ په خاطر د غزنی ولایت له فرهنګیانو مننه وکړه او د سنایی غزنوی د ژوند په باره کې وویل.
وقتی بنده متوجه شرح ابیات حدیقت الحقیقه،
ما چې د حدیقت الحقیقه شرح لیکله دیدی که دمی پام شو چه امام العارفین حضرت سنایی پا تفسیر فقه او حدیثو سم پویده او د کلام الله مجید حافظو. د حضرت سنایی لغزنی سره ډیره مینه وه او د خپل ماشومتوب په خاطرو کې غزنه آسمانی جنت بللی. دی په عربي ښه پویده او له ولسي ادبه یې ډیره استفاده کړې چې په اثارو کې ښکاره دي.
استاد نجیب الله منلی چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، د حدیقت الحقیقه د چاپ شوې شرح د ارزښت په باره کې وایي.
حضرت حکیم سنایی شرح حدیقت الحقیقه د اسلامی عرفان یو ډیر مهم کتاب دی. په شرقی عرفان کې سنایی، عطار او مولوی هغه ستنې دي چې دغه نغری په بل پات شوی او نغری په ولاړ پات شوی دی، او ټولو په دې سیمه کې د ټولو ژبو او د ټولو ولسونو ورفاو د دغه ورنه استفاده کړې ده. نو په دې خاطر دا یو ډیر مهم کتاب دی. طبعا شاوخوا زر کاله مخکې، نه سوه کاله مخکې دا کتاب لیکل شوی دی، او اوس په هغې باندې پوهېدل مشکل دي، په هغه وخت کې هم اسان نه و. نو د دې شرحه د ځوان نسل لپاره یو ډیر بختور کار دی. یو ټکی چې غواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې په اوسني عصر کې چې مونږ د افراطیت او د تاوتریخوالي ښکار یو، عرفان هغه لار ده چې کیدلی شي مونږ بیرته د انسانیت لارې ته راولي. نو په دې خاطر ځوانانو ته د دغه کتاب موجودیت ډیر مهم دی، او زه په دې هیله یم چې دا کتاب به ډیر زیات خپور شي او ډیر زیات به ولوستل شي. دلته مشرانو عالمانو خبرې وکړلې او د کتاب په اهمیت، د دې شرح په اهمیت صحبتونه وکړل. خو تر ټولو مهمه خبره بیا هم همدا ده چې د عرفان لار د نوي عصر د خلاصون لار ده، او په دې برخه کې هغه څوک چې زموږ د شرقي عرفان د لارې پرانیستونکی دی، حضرت حکیم سنایی، دا به تر ډیره وخته پورې لا هم د یو لارښود حیثیت ولري. کله چې مونږ د خپل فرهنګ باندې فکر کوو، باید د فرهنګ پر ریشو باندې فکر وکړو، د فرهنګ ریشو ته ورسیږو، او دغه ریشې په تاریخ کې ښخې دي، هغې ته لاسرسی مشکل دی. نو په دې خاطر ډیر زاړه متنونه زمونږ د ځوان نسل لپاره د فهم وړ نه دي، او په دې خاطر د داسې ډول کتابونه لیکل ډیر ضروري دي. بیا دا کتابونه ځوانانو ته رسول ډیر مهم دي. مونږ په افغانستان کې له بده مرغه د کتاب چاپولو صنعت ډیر په ټیټه او په ابتدایي مرحله کې لرو، او دا صنعت باید وده وکړي. د دې ودې لپاره تبلیغ او ترویج مهم دی، او دغسې مخکتنې له یوې خوا ځوانان له دغو مفاهیمو سره آشنا کوي، او له بل خوا په هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ سره مرسته کوي.
د حضرت حکیم سنایی غزنوي حقیقت الحقیقه شرحه د غزنی ولایت فرهنګي شورا چاپ کړي. د دې کمیټې مسؤل ښاغلی عبدالباقی هلمن غزنوي د شورا د فعالیتونو په باره کې وایي:
همداسې چې په کابل کې د نورو ولایتو او نورو قومونو قومي شوراګانې دي، د غزنی د مرکز خلک دلته د شورا اجتماعي غزنی باستان په نامه یو شورا لري چې اصلي شعبه یې په غزنی کې دی، شاخه یې په کابل کې دی. دغه شورا د خلکو د مشکلاتو په خاطر جوړ شوی دی. کوم غریب محصلین چې دلته راځي، لیلیه نه لري په شخصي پوهنتون کې، دوی لپاره اویلی نیولې ده. سیمینارونه ورکول کېږي د پوهنتون د استادانو لخوا، فرهنګي مجالس نیول کېږي، سیمینارونه د ځوانانو لپاره نیول کېږي. د خلکو ستونزې او مشکلات، حقوقي مشکلات، معاملات، دا خبرې هم د دې نه مخکې چې رسمي شي، حکومتي شي، خلک دلته راځي، سپینګیري جرګه کوي، هغه مسایل حل کوي. د دې مسایلو ترڅنګ فرهنګي شعبه لرو چې د فرهنګي کمیټې مسؤلیت زما په غاړه ده. دلته مونږ یو مجله لرو د ګاهنامه غزنی باستان په نامه، هغه خپرېږي، عرسونه کوو، د عرفای کرام، د ژوندي شخصیتونو او فرهنګیانو آثار باندې تحقیق او مجلسونه نیسو. هر پنجشنبه دلته مونږ د حدیقه تل حقیقه د شرح درس لرو. ممدس د کوم الکان چې د غزنی نه په علمي لحاظ فارغي دي، ما پوهنتونونو نه په اول ممتاز درجه، یا مثلا سپورت کې مډالونه راوړي، هغوی سره مرکې کېږي، د هغوی دپاره مجلسونه نیول کېږي، هغوی تقدیرېږي دلته. یعنی شورا د قومي مسایلو ترڅنګ، د خلکو د مشکلاتو د حلولو ترڅنګ، فرهنګي کارونه هم ترسره کوي. چندنې یوه غونډه وه چې هغه د حدیقې مبارک د یو بخش شرحه، چې زه هیله من یم چې له خیر سره دغه شرحه تر پایه پورې ورسیږي، او موږ یوه ورځ د دې شاهد اوسو چې د حدیقه آخري برخه هم شرحه شي او چاپ شي.
آیا حدیقه ټول حقیقه تر دې لمخه هم شرحه شوې که څنګه؟ یو ځل بیا ښاغلی هیله من:
تر اوسه په د نړۍ په سطحه یوه باب د افراسیاب پور لخوا په ایران کې شرح شوی، او مولوی عبداللطیف عباسی سو بیتونه د حدیقه الحقیقه په حاشیه کې ډیر مختصر شرح کړی ده. تر اوسه د نړۍ په سطح حدیقه شرح شوی نه دی، یعنی مثنوي شریف نور ډیر مشکل کتابونه لکه فصوص الاحکام د حافظ دیوان د سو قلموالو لخوا په سو قلمونو بیا بیا په سو سو جلدونو وز د حافظ شپږ رقمه شرح دی، د مولوی د مثنوي سی سو شرح دی، اما حدیقه تر اوسه مکمل ډول تر اوسه شرح شوی نه دی. مونږ سو باب چل یو باب تقریبا یو باب چې ارشیتیب شرح کړی ده په 1500 صفو کې اوس نشر چاپ شو، یو بخش اوس تر چاپ لاندې دی، یعنی کار روان دی، نور نو ادامه لري. یعنی یو وخت کې وینده اوډ لرو دا تصمیم لرو چې مونږ یو ادوال خصوصا د غزنی خلک په دې وتوانیږي چې د خیر سره د حدیقه شرح تکمیل کی او په نړۍ کې د نړۍ د ادبیاتو په عرفان کې دغه خلا ډک شي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا ځل ورک مې وو نقل لوستای، دا وایي دا نقل ډیر خوندور لیکل شوی. هغه کسان چې علاقه لري نقلونه ولیکي باید دا نقل واوري. راځئ ورته غوږ بشو چې نقل تر څه پورې دی.
او ونه وو یو وخت یو بی وسلې بسګر و چې ګڼ ماشومان یې لرل. د بسګر ماشومان نه په نس ماړه وو نه په تن سم پټ وو، خو ټول ښکلي وو. او په تېره بیا تر ګردو کشره لور یې دومره نازنینه وه چې پوښتنه یې مه کوه. د وروستي مني په یوه ساړه ماښام کې چې باران ورېده او تیز باد د بسګر جونګړه رېږدوله، د بسګر د کورنۍ غړي ټول تر اور چاپېره ناست وو. دغه وخت ناڅاپه دروازه وډبېده. دوی حیران شول چې په دې تکه توره یخه باراني شپه کې به څوک دروازه ډبوي. بزګر ور ووت. یو غټ سپین یېږ د کور مخې ته ولاړ و. یېږ ورته وویل ستړی مشي. بزګر ځواب ورکړ ته ستړی مشي، خیریت دی. سپین یېږ ورته وویل که د کشرۍ لور ماته راکړې نو لکه اوس چې تر هر چا بې وزله یې بیا به تر هر چا شتمن یې. په بزګر باندې چې بې وزلي ډېر ځورولی و د یېږ وړاندیز بد ونه لګېد. خدای یې مناسبه وګڼله چې اول له لور سره مصلحت وکړي. بزګر کور ته ستون شو او خبره یې د کور له غړو سره شریکه کړه. کشرۍ لور سمدستي یا وویل او پلار یې چې د لور رټ ځواب ته وکتل مناسبه ولیدله چې په یخنۍ او باران کې ولاړ یېږ ته ور ووځي او ورته ووایي چې د هو یا نه ځواب لپاره دې یوه اونۍ صبر وکړي. سپین یې کلتی ژمنې سره رخصت شو چې بلا اونۍ به ځواب اوري. او بزګر خپلې کشرۍ لور ته د ښکلي کور سرو او سپینو قیمتي لوښو او خوندورو ډوډیو دومره کیسې وکړې چې د سپین یېږ تر بیا راتلو پورې یې لور له یېږ سره واده کولو ته تیاره شوه. انجلۍ خپلې څیرې جامې وګنډلې، ویې لامبل او ځان یې سینګار کړ چې سپین یېږ راشي او ورسره لاړه شي. د بلې جمعې په ماښام سپین یېږ راغی. انجلۍ یې په ملا کېناسته او په تکه توره شپه کې سره روان شول. چې یو څه لار لاړل سپین یېږ انجلۍ ته وویل ویرېږې خو نه؟ او انجلۍ ځواب ورکړ نه 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 ویرېږم. نو سپین یېږ ورنه وغوښتل چې د ده د ملا وړه یې ښې کلکې ونیسي چې ورنه ونه لویږي. دوی له اوږده مزله وروسته د دیوال غوندې د نیخ کمر بیخ ته ورسېدل. سپین یېږ لکه څوک چې دروازه ډبوي د کمره دیواله یې وډبه و. او په دې منځ کې ناڅاپه یوه لویه دروازه پرانیستل شوه. سپین یېږ او نجلۍ پر پرانیستل شوې دروازه باندې یوې کلا ته ننوتل. کلا ګڼې دروازې لرلې چې ټولې څراغان وې او په سرو او سپینو کې پړاکېدلې. دوی د ډوډۍ و میسته چې رنګارنګ ډوډۍ ورباندې ایښې وې ودرېدل. ډوډۍ یې وخوړله. وروسته بیا سپین یېږ نجلۍ ته یو زنګ ورکړ چې له شرنګولو سره سم به هر هغه شی مهیا کېده چې د نجلۍ په کار و. نجلۍ چې مزل ستړې کړې وه او خوب ورته زنګ وشرنګاوه. زنګ لاغلی شوی نه و چې ځان یې د خوب په خورا ښکلې کوټه کې ولید. د کوټې بالښتونه او پردې د ورېښمو وې او د سرو زرو پردې یې لرلې. د کوټې نور اکثره وسایل یا د سپینو یا د سرو وو. چې نجلۍ یې څراغ مړ کړ او په تخت باندې پرېوته، په تکه تیاره کې یو سړی راپیدا شو. د هغې څنګ ته وغځېد. دغه کس سپین یېږ و چې شپې مالی یې څرمن بدلېدله او بنیادم ورنه جوړېده، خو نجلۍ نه شو لیدلی ځکه دی به یوازې هغه وخت کوټې ته ورته چې نجلۍ به څراغ مړ کړ او تپه تیاره به شوه، او چې د سباوون رڼا به لا څرک نه ووهلی له کوټې به ووت غایب به شو. په کلا کې د نجلۍ ژوند ښه خوشحاله او څو کاله تیرېده، خو چې ورځې شپې نورې هم واوښتې نجلۍ ته کورنۍ وریاده شوه. د یوازیتوب احساس مړاوی کړه. سپین یک چې نجلۍ غلې او مړاوی ولیده پوښتنه یې ورنه وکړه چې ولې. نجلۍ ورته وویل مور او پلار او خویندې او وروڼه مې بې حده یادېږي. سپین یک ورته وویل دا خو اسانه خبره ده، خو ژمنه به راسره کوي چې کله لاړې له مور سره به دې یوازې خبرې نه کوي، له هغې سره به صرف هغه وخت غږېږي چې د کورنۍ نور غړي دې هم حاضر وي. سپین یک دا هم ورته وویل چې مور به دې کوښښ وکړي چې تر لاس دې ونیسي بلې کوټې ته دې بوسي او هلته یوازې در سره وغږېږي، خو ته به داسې نه کوې کنه نو زه او ته دواړه به بدمرغه شو. د یک شنبې ورځ چې راغله سپین یک را پیدا شو. نجلۍ یې د پلار کره روانه کړه. نجلۍ یې د هیک په شا سپره وه. ها ها ښه اوږد مزل یې وکړ. بالاخره یوه لوی ښکلي کور ته ورسېدل. د نجلۍ خویندو او وروڼو د لوی کور مخې ته لوبې سره کولې. هر څه ښکلي او خوشحاله ونکي ښکارېدل. سپین یک ښکلي کور ته اشاره وکړه، ویې ویل پلار او مور او خویندې او وروڼه دې اوس دلته اوسي، ته به کوزه شي زه به درنه ستون شم، خو پام چې زما خبره دې هیره نه شي کنه نو دواړه به بدمرغه شو. نجلۍ خپل پلار او مور او د کور نور ټول غړي ډېر خوشحاله او آسوده ولیدل. دوی ټولو له خپلې کشرې خور څخه مننه وکړه چې له سپین یک سره واده ته یې غاړه کېښوده، او دوی ټول له بې وسلۍ او بې وسۍ راویستل. وروسته بیا نجلۍ خپل حال ورکړ. هغې وویل هورې ښه خوشحاله ژوند لري. زه چې دا کیسه درته کوم په دې نه یم خبره چې نجلۍ به هغوی ته په کلا کې د خپل ژوند په باره کې نور څه ویلي وي، خو ګمان نه کوم چې هغوی ته یې خپل ټول حال بیان کړی وي. نجلۍ چې د پلار په کور کې غرمنۍ وخوړه، مور یې ورنه وغوښتل چې ورسره یوازې شي، خو نجلۍ ته د سپین یک خبره ور یاده شوه او ځان یې تیر کړ. مګر مور یې بیا بیا هڅه وکړه او آخر یې نجلۍ اړیستله چې له دې سره بلې کوټې ته لاړه شي او په چل چل له لور څخه د کلا ټولې کیسې واوري. نجلۍ د یوازیتوب د مشکل خبره هم ورته وکړه، او په دې هم خبره وکړه چې هر ماسخوتن د څراغ لمړه کولو وروسته یو سړی کوټې ته ورځي، او دا یې ځکه نه ویني چې د سهار د رڼا تر خپرېدو د مخه له کوټې وځي تر ایتم کیږي. مور یې ورته وویل ګرانې لورې دا به شاید کومه بلا وي چې ورسره ویده کیږي، زه به د هغه د لیدلو چال در زده کړم، زه به یو شمه درکړم چې خپل کور ته تلي د کمیسه په ټټر کې یې پټکه، کله چې دغه کس راشي او ویده شي بله یې کړه، خو احتیاط به کوي چې د بلې ډیوې څاڅکې په هغه باندې ونه لویږي. نجلۍ شمه واخیسته په ټټر کې یې پټه کړه. ماښام چې سپین یک راغی دا ورسره روانه شوه. دوی چې یو څه لاره لاړل سپین یک پوښتنه وکړه، هغسې خو ونه شول چې ما درته ویلي وو. نجلۍ چې دروغ یې نه وزده سپین یک ته وویل هماغسې وشول. سپین یک ورته وویل احتیاط به کوي، که دې د مور په خبرو عمل وکړ زه او ته به دواړه بدمرغه شو. نجلۍ وویل خدای دې نه کوي. دوی چې کور ته ورسېدل او ماسخوتن شو، د نور کله غوندې په تپه تیاره کې یو څوک راغی. د دې څنګ ته څملاست په تیاره کې راغلی کس په درانه خوب ویده شو. نجلۍ ډیوه راواخیستله بله یې کړه، او یو داسې ښکلی شهزاده یې ولید چې دومره ښکلی زلمی یې په تصور کې لا نه و تیر شوی. نجلۍ یې په لیدو سمدستي زړه بایلود، او د هغه د مچه کولو لیونۍ آرزو یې په رګونو کې غځونې وکړې. دا چې د زلمی ښکلا ته په حیرت کې ډوبه وه، دې ته یې بیخي پام نه شول چې د شمې اوښکې د زلمی له جامو لرې وسات. چې څنګه ډیوې ویلې شوې څاڅکې د زلمی په جامو پرېوتل. هغه راویښ شو او چیغه یې کړه دا دې څه وکړل، زه او ځان دې دواړه بدمرغه کړو. که تا یوازې یو کال طاقت کړی وی زه به آزاد شوی وم. زه یوه میره لرم چې کوټې یې راباندې کړي دي، زکه خو د ورځې په سپینې یک بدلېږم او شپې معلمې بڼه بیرته د انسان وي. خو اوس چې زما او ستا ترمنځ ټول تعلقات ختمیږي، زه مجبور یم چې تا پرېږدم او هغې ته خپلې میرې ته ورشم. میرمې په یوه کلا کې اوسي چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ لور ته ولاړه ده. هورې یوه شهزادګۍ اوسي، د هغې پوزه درې ګزه اوږده ده او زه به مجبور یم چې له هغې سره واده وکړم. نجلۍ وژړل، چیغې یې کړې، په دعا سر شوه، زاری یې کولې، خو دا هر څه بې ګټې وو. نجلۍ ورته وویل، آیا کیدای شي زه به در سره هغې کلا ته لاړه شم؟ شهزاده ځواب ورکړ، نه، ممکنه نه ده. نجلۍ وویل، د دې کلا لار را وښیه، زه ځان در رسوم. خو دې کلا ته چې د لمر ختیځ او د سپوږمۍ لویدیځ ته واقع وه، داسې لاره نه وه ورغلې چې بنیادم ورباندې مزل وکړي. په سبا سهار چې نجلۍ له خوبه رابیداره شوه، ګوري نه شهزاده شته او نه کلا، هر څه غایب دي او دا د یوه تت او ګڼ ځنګله په منځ کې په یوه ټوټه چمن باندې پرته ده. د دې سره د هغې بخسې پرته ده چې د پلار له کوره یې راوړې وه او زړې پینه شوې جامې یې پکې وې، نور هیڅ نه وو. نجلۍ وژړل او چې په ژړا ستړې شوه راپاڅېده. ډېرې ورځې یې مزل وکړ، بالاخره یوه نیغ دنګ کمر ته ورسېده. تر کمره لاندې یوه بوډۍ ناسته وه، د بوډۍ په لاس کې د سرو زرو مڼه وه، له مڼې سره لوبېدله. نجلۍ بوډۍ ته وویل، آیا د هغه شهزاده ځای در معلوم دی چې له خپلې میرې سره په هغې کلا کې اوسي چې ختیځ ته یې لمر دی او لویدیځ ته یې سپوږمۍ واقع ده، او اوس مجبوره دی چې له داسې شهزادګۍ سره واده وکړي چې پوزه یې درې ګزه اوږده ده؟ بوډۍ ورته وویل، تا نو څنګه پېژندلی دی؟ ته خو به هغه څوک نه یې چې واده به دې ورسره کاوه؟ دې ځواب ورکړ، هو، زه هغه یم. بوډۍ وویل، ښه ښه، ته نو هغه یې، ډېر ښه. زه د هغه په باره کې بس دغه معلومات لرم چې په یوه کلا کې دی چې د لمر ختیځ لور او د سپوږمۍ لویدیځ لور ته پرته ده، او ته به هلته یا هیڅ وخت او یا ډېر کلونه وروسته ورسېږي. خو له دې سره سره به زه خپل آس امانت درکړم. زما آس به تا زما څنګلوري ګاونډۍ ته ورسوي. هغوی ته شاید د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا لاره معلومه وي. کله چې هورې ورسېدې، زما آس تر چاپ غوږ لاندې په لښته وبهه او ورنه وغواړه چې کور ته ستون شي. بوډۍ خپله د سرو زرو مڼه هم نجلۍ ته ورکړله. ورته ویې ویل، دا دې هم له تا سره وي، ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د بوډۍ په آس سپره شوه، لاړه لاړه لاړه. له ډېر اوږده مزله وروسته د یو بل کمر بیخ ته ورسېده. هورې یوه بله بوډۍ ناسته وه چې د وړیو د وریشلو ګمنځ ورسره وه. ګمنځ طلایي غاښونه لرل. دې بوډۍ د سرو زرو څرخی درلود، تارونه یې ورباندې غړل. نجلۍ ورنه پوښتنه وکړه چې هغه شهزاده ته د رسېدو لاره در معلومه ده چې د سپوږمۍ د لویدیځ او د لمر د ختیځ ترمنځ په کلا کې اوسي. دې ته هم لاره نه وه معلومه، او د هغو نورو بوډیو غوندې یې ورته وویل چې ته به شاید همغه نجلۍ یې چې له شهزاده سره به دې واده کاوه. نجلۍ ورته وویل، هو، زه همغه نجلۍ یم. دې بوډۍ د هغو نورو غوندې صرف دا ورته وویل چې هلته به یا ډېر کلونه پس ورسېږي او یا به بیخي ونه رسېږي، خو بیا هم زه به خپل آس په امانت درکړم چې تر شرقي باده پورې دې ورسوي. شرقي باد ته ګوندې د شهزاده د کلا لار معلومه وي، او تا به هغه لور ته والوزوي. کله چې شرقي باد ته ورسېږي، زما آس تر چپ غوږ لاندې په لښته ووهه، هغه به پخپله د خپل کور لاره پیدا کړي او ما ته به ځان را ورسوي. دې بوډۍ نجلۍ ته خپل طلایي څرخی ورکړ او ورته ویې ویل، ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د ډېرو ورځو له سخت او اوږده مزله وروسته د شرقي باد کره ورسېده، او له هغه یې پوښتنه وکړه چې آیا هغه شهزاده ته د رسېدو لاره ورمعلومه ده چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ په یوه کلا کې اوسي. شرقي باد که څه هم د شهزاده او کلا کیسه اورېدلې وه، خو د کلا خواته هیڅ وخت نه و الوتلی. نو نجلۍ ته یې وویل، که ته غواړې چې هغې کلا ته ځان ورسوي، راځه زه به دې خپل ورور غربي باد ته ورسوم. هغه ته ګوندې لاره معلومه وي، هغه تر ما ډېر پیاوړی دی. انجلی د شرقی باد په اوګو کېناسته او د غربي باد په لور والوتل. دوی چې د غربي باد کره ورسېدل، شرقي باد خپل ورور غربي باد ته وویل، دا یوه هغه انجلۍ ده چې ګمان کېږي چې له هغه شهزاده سره به واده کوي چې د لمر او سپوږمۍ تر منځ ولاړې کلا کې اوسي. آیا تا ته د هغې کلا لاره در معلومه ده؟ غربي باد انجلۍ ته وویل چې د دې شهزاده او کلا خبره مې اورېدلې ده، خو لار یې نه ده را معلومه، ځکه تر اوسه پورې هغې خوا ته چې دغه کلا پکې ودانه ده نه یم الوتلی. خو که ته غواړې نو زه به دې خپل ورور جنوبي باد ته بوزم، ځکه دی تر موږ دواړو پیاوړی دی او تر لرې لرې سیمو پورې الوزي. هغه ته شاید لار معلومه وي، زما په اوګو کېنه چې هورې دې ورسوم. انجلۍ د غربي باد په اوګو کېناسته. او زه چې دا نقل درته کوم، ګمان کوم چې په لږ وخت کې هورې ورسېدل. غربي باد خپل ورور جنوبي باد ته وویل، د انجلۍ غواړي چې د لمر د ختیځ او سپوږمۍ د لویدیځ تر منځ ولاړې کلا لاره ومومي او ځان ور ورسوي، ځکه ګویا دا یوه هغه انجلۍ ده چې په نوموړې کلا کې له یوه شهزاده سره واده کاوه. جنوبي باد ورته وویل، ښه نو خبره داسې ده، دا نو همغه یوه انجلۍ ده. ښه، ډیر ښه، زه په خپل عمر کې ډیرو ځایونو ته الوتلی یم، خو دغه ځای ته چې تاسې یادوئ نه یم تللی. که انجلۍ ستا خوښه وي، زه به د خپل ورور شمالي باد ته ورسوم چې تر موږ ټولو پیاوړی دی، او که هغه ته هم لاره معلومه نه وه، نو بیا پوه شه چې په ټوله دنیا کې به داسې هیڅوک نه وي چې د دې کلا د لارې په اړه معلومات ولري. زما په اوګو کېنه، زه به دې تر هغه پورې ورسوم. انجلۍ د جنوبي باد په اوګو کېناسته او د څه مزله وروسته د شمالي باد کور راښکاره شو. دی دومره سوړ و چې سا یې له ډېر لرې هم په بدن باندې د ستونو غوندې لګېدله. شمالي باد چې دوی ولیدل، له ورایه یې ورباندې چیغه کړه، څوک یاست؟ څه غواړئ؟ مه رانږدې کېږئ چې له یخه به ووژل شئ. جنوبي باد ورته وویل، پردي نه یو، خپل یو، دا ساړه اسویلې دې در وګرځوه. زه یم جنوبي باد، ستا ورور، او له ما سره یوه انجلۍ ده چې هغه شهزاده به له دې سره واده کاوه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ تر منځ په یوه کلا کې اوسي. دا انجلۍ له تا غواړي چې که هغې خوا ته بلد یې، لاره یې ور وښیه، ځکه د دې لوی ارمان دا دی چې له هغه سره یو ځای شي. شمالي باد ورته وویل، زه بلد یم، یو وخت مې د سپیدار یوه پاڼه تر هغې کلا پورې رسولې وه، خو زه یې دومره ستړی کړم چې له هغه وروسته تر ډیرو پورې د خوځېدو نه وم. که دا انجلۍ په رښتیا غواړي چې هلته لاړه شي او له ما سره د تلو ویره نه لري، نو زما په اوګو دې کېني سره روان به شو. انجلۍ تلو ته تیاره وه. شمالي باد ورته وویل، نو چې داسې ده، شپه به دلې سره تېره کړو، ځکه سبا بیا ټوله ورځ مزل په مخ کې دی، هسې هم ستومانه یې. سبا سهار وختي شمالي باد والوت او دای په اوګو سپره وه. شمالي باد بوګنوونکی مزل کاوه، تر د لاندې په ځنګلونو کې ونې چپه کېدلې او په سمندرونو کې بیړۍ کږېدلې. شمالي باد په یوه ساه مزل کاوه، بې حده لاره یې کچ کړه او وار په وار ستړی شو. ورو ورو راټیټ شو، دومره راټیټ شو چې پښې د سمندر له اوبو سره لګېدلې او اوبه یې بادولې. شمالي باد له انجلۍ پوښتنه وکړه، ویریږي خو نه؟ هغې ځواب ورکړ، یا. دغه وخت شمالي باد له وچې او سمندره د بیلیدو او له ځمکې د لرې کېدو ځای ته ورسېد. ناڅاپه مخ په بره روان شو. انجلۍ یې په اوګو باندې غبرګ لاسونه ټینګ نیولي وو چې راخطا نه شي. دوی لا له ځمکې ډېر نه وو لرې شوي چې شمالي باد انجلۍ د هغې کلا د کړکیو مخې ته واچوله چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ تر منځ ولاړه وه. شمالي باد دومره ستړی شوی و چې د ستنېدو سیکه پکې نه وه، او د دمې لپاره څو شېبې استراحت ورته په کار وو. په سبا سهار انجلۍ د کلا تر کړکۍ لاندې کېناسته او له طلایي مڼې سره یې لوبې پیل کړې. لومړنی کس چې د انجلۍ ورپام شول، هغه اوږد پوزي شهزادګۍ وه چې شهزاده باید ورسره واده کړی وای. اوږد پوزي شهزادګۍ ورته وویل، دا طلایي مڼه په څو خرڅوي؟ انجلۍ ځواب ورکړ، دا د خرڅلاو شی نه دی. شهزادګۍ ورته وویل، که د خرڅولو شی نه دی نو په بدل کې څه شی غواړي. نجلۍ ورته وویل که مې شهزاده ته ور پرېږدي چې وشپه ورسره تېره کړم بیا یې درکوم. اوکتپوزې شهزادګۍ ورته وویل سمه ده. شهزادګۍ ورنه طلایي مڼه واخیسته او ماسخوتنې نجلۍ ته اجازه ورکړه چې شهزاده ته ورشي. شهزاده ویده و دی چې هر څو نارې ورباندې وکړې او ویې خوځاوه سړی راویښ نه شو. چې څنګه سپیدې وچاودېدې اوکتپوزې شهزادګۍ راغله او نجلۍ یې له کوټې او کلا وایستله. په دا دویمه ورځ نجلۍ بیا تر کړکۍ لاندې کېناسته او د طلایي غاښونو لږ منځ سره یې دواړه یو شنل شروع کړل. شهزادګۍ ورنه دوږمنځ د بیې تپوس وکړ او دی ورته د شهزاده سره د شپې تېرولو خبره وکړه. هغې ورسره ومنله او د طلایي ږمنځ هغې ته ورکړ. په دې شپه چې نجلۍ د شهزاده کوټې ته د تلو اجازه ومونده شهزاده بیا په درانه خوب ویده و. نه په چیغو راویښ شو او نه په خوځولو. او چې سپیدې وچاودېدې شهزادګۍ راغله. نجلۍ د شهزاده له کوټې وایستله. په درېیمه ورځ نجلۍ له طلایي څرخې سره څرخی شروع کړ. شهزادګۍ د کلا له کړکۍ سر راویست او له نجلۍ د څرخي د بیې پوښتنه وکړه. نجلۍ د تېرو ورځو غوندې ورته وویل چې خرڅوي یې نه، خو که له شهزاده سره د شپې تېرولو په بدل کې اخلي نو معاملې ته تیاره ده. شهزادګۍ ورسره ومنله او نجلۍ د درېیم ځل لپاره د شهزاده کوټې ته ورغله. په کومه کوټه کې چې شهزاده ویده کېده په څنګ کې یې څو کسه مؤمنان بندیان و چې دوی شپې یې سر په سر د نجلۍ چغې، ژړاګانې، زارۍ او دعاګانې اورېدلې وې. مؤمنانو په همدې ورځ چې نجلۍ به د درېیم ځل په مخه د شهزاده کوټې ته ورتله هغه ته د نجلۍ د راتلو او د ده د نوي کېدو کیسه کړې وه. په دغه شپه چې شهزاده کوټې ته راغې شهزادګۍ د نورو دوو شپو غوندې د خوب معجون ورته راوړل. شهزاده دا ځل معجون ونه خوړل خو داسې یې وښودله لکه خوړل چې وي. نو کله چې نجلۍ راغله شهزاده یې ویښ ولید. شهزاده وویل ته ډېر ښه وخت راغلې، سبا زما واده دی، خو اوس دا امکان شته چې له اوکتپوزې وژغورل شم او یوازینی کس چې ژغورلی مې شي ته یې. زه به داسې چل وکړم چې دې ته به د واده کولو لپاره دا شرط کېږدم چې کمیسه باندې مې د هغې شمې د څاڅکو داغونه پاک کړي. دا به شرط په خوشحالۍ ومني خو دا لکه یوازې مؤمنان پاکولی شي، نه د دوی غوندې غولان او شیشکې. زه به په دې خبره کلک ودرېږم چې یوازې له هغې ښځې سره واده کوم چې د کمیس لکه راپاکه کړي. شهزاده اونجلی شپخه په خوشحالی تیره کړه او په سبا چې د واده ورځ وه شهزاده وویل زما یو جوړ جامې دي چې ډېرې مې خوښېږي او غواړم په واده کې یې واغوندم، خو د شمې د څاڅکو درې لکې ورباندې دي. زما د راتلونکي ژوند ملګری باید دومره کمال خو ولري چې دغه کمیس پاک ووینځي. آیا شهزادګۍ د کمیس وینځلو ته تیاره ده؟ اوس که شهزادګۍ دا جامې پاکولی شي نو دا له ما سره د شریک ژوند لیاقت لري، او که دا کار نشي کولی بیا به مجبور یم بل څوک پسې وغواړم. شهزاده د دې خبرو له کولو وروسته خپل مېری او اوکتپوزې شهزادګۍ ته مخ واړاوه او ویې ویل ما خو بل انصاف لري شرط نه وي ایښی. د شهزاده مېری چې دا خبره خورا آسانه ورمعلومه شوه د ټولو حاضرو کسانو مخې ته په شهزادګۍ باندې آواز وکړ چې بیخي په انصاف برابر شرط دی، خامخا به یې منی. اوکتپوزې شهزادګۍ هم چې شرط ورته آسانه ښکارېده په لوړ آواز وویل که زه د یوه کمیس لکې هم پاکې نه کړای شم بیا خو په هیڅ وجه د دې لیاقت نه لرم چې د شهزاده سره واده وکړم. لنډه ده چې شهزادګۍ او د شهزاده مېری د ټولو مخې ته شرط ومانه او اوکتپوزې د لکې پاکولو ته کېناسته، خو چې هر څه خواري یې وکړه لکې پاکې نه شوې او بلکې وار په وار غټې شوې. د هغې مور چې د شهزادګۍ غوندې په اصل کې شیشکه وه په قهر ورته وویل مخ دې ورک شه، د هېڅ کار نه یې، اوس پوزه را پرې نه کړې، پاڅه چې زه یې درته ووینځم. خود شاهزاده مېری نور هم کار خراب کرد او لکی لالوی شوی. وروسته بیا ټول نور شیشکو د کمیس د وینځلو هڅه وکړه، خو چې هر څومره کمیس وینځل شو لکی لالوی او کمیس لاخیرن او تور بخون شو، تر دې حد چې آخر ټول کمیس د تور لوګی غوندې په تور زړو کې بدل شو. شاهزاده ورته وویل، تاسی چې په شریکه یو کمیس نشی مینځلی نو آخر څه کمال لری؟ زما یقین دی دغه د کلا د کړکۍ بیخته ناسته ګدایګره هم کمیس پاکولی شي. شهزاده انجلۍ ته ور نارې کړې، دلته راشه. چې انجلۍ راغله ده ورته وویل، ای انجلۍ، ته دا کمیس پاک مینځلی شي؟ هغې وویل، زه نه پوهیږم خو ګمان کوم وبه شي. او چې څنګه انجلۍ کمیس په اوبو کې غوپه کړ، کمیس د واورې غوندې سپین او پاک راووت. شهزاده وویل، ته هغه څوک یې چې له ما سره د اوسېدو او واده کولو لیاقت لرې. شیشکو چې دا حال ولید له ډېره قهره اور ورباندې بل شو او مشره خو یې ځای په ځای وچاودېده. نورې هم د سترګو په رب کې پوپنه او کوټې ماتې شوې. شهزاده انجلۍ هورې بندیان مومنان له بنده راوژغورل او چې څومره ژر ممکنه وه د شمالي باد په اوږو له هغې کلا څخه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ خوا ته ودانه وه مخ په لاندې د ځمکې په خوا راوښویېدل. شهزاده او نجلۍ د ځمکې په مخ ډېر کلونه د خوند او خوشحالۍ عمر تیر کړ.
ځوان شاعر طبیعالله ایمان وایي، هغه شاعري چې ځانګړو پیښو حوالاتو ته کیږي پایېدونکې نه ده، خو ایمان ځینې داسې شعرونه هم لري چې د ځانګړو پیښو حوالاتو په تاثر رنګېدلي. زموږ همکار همایون هیواد په همدې ارتباط پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پایزېب شرنګه درپسې مړی ولا مست آهنګه درپسې مړی ولا، له جنګه ستړي هم یو بیا هم په خدای د سترګو جنګه درپسې مړیو والا، رباب ستار او تبلې شته دي مګر ډول او ډنګه درپسې مړیو والا، لمن دې نیسمه زارۍ کومه مزه ملنګه درپسې مړیو والا، د یو چا رنګه هیڅ مو نه هېرېږي د یو چا رنګه درپسې مړیو والا، منې خو څنګه د اذیت کړلو مور منې خو څنګه درپسې مړیو والا، ابن آدم ایمانه چیرته یې ته یغه نمرنګه درپسې مړیو والا.
ایمان صاحب، ستاسو شعرونه چې ما لوستي دي، په ډیرو شعرونو کې مو د حالاتو تاثر شته دی، یعنې ستاسو ټوله شاعري همداسې ده، له حالاتو څخه په تاثر مو دغه شعرونه لیکلي دي.
مننه هیواد صاحب، د تا خبره هم تر ډېره بریده پورې سمه ده، ځکه د موږ د وطن حالات ته که وګورو سړی رښتیا هم دونه متاثره کېږي او هغه خپل احساسات څرګندېږي او هغه خپل احساسات کران واړي. تر ډېره بریده د غم د وطن په تاثر یا په د کومو پېښو په تاثر چې ما لیکلي د غم شته دي، همداسې د مینې محبت او د وطن دوستۍ او د پېښو په اړوند باندې ما ډېر شاعري په مغه باندې کړې ده.
که راشو دیتا پا افغانستان که چه هغه وقت روسانو ځینو شاعرانو شاعری داسی وکړه چې پا هغو کې روسان مخاطب کړل، خو اوس چې هغوی نشته دي نو هغه شاعری هم د لوستلو نه ده. فکر نه کوئ چې دغه شاعری چې له حالاتو څخه په تاثر کېږي او یو وخت حالات بدلیږي دا به بیا لوستونکي ونه لري او به مري؟
دغه خبره خو تر ډېره بریده پورې درسته ده، ځکه چې د تا خبره د روسانو په وخت کې چې کومه شاعري شوې ده یا د کتابونه یې موږ یوسوي نو په کورو کې پخواني زاړه کتابونه شته دي، هغه هېڅوک نه لولي او نه په هغو کې هغه کیف شته چې شاعري مثلا کوم احساسات او عاطفه او احساس هغه نشته پکې. خو تر ډېره بریده پورې مثلا د اوس که موږ تاسو د جهاني صاحب یو شعر دی چې ځان مرګ ته چې لیکلی دی که نه یو شعر، نو هغه شعر ته که موږ وګورو یعنی هغه شاید وروسته وختو کې دغه حالات بدل شي، هغه شعر یا هغه سندره پیچه باندې هم ښهونه لګي نه به هغه حالات هغه رقم ته وي، یعنی شاید حالات سم شي. مانم ځینې وخت ډېر وخت دغه شاعري شوې ده او دغه لیکل رانه شوي دي چې شاید هغه وروسته وختو کې هېڅ د خلکو په نا احساس راوپوروي نه دومره عاطفه ولري، او هغه د حالات لپاره یو ضرورت باید سړی هر شاعر که د حالاتو د یا په عموم کې د ملت د اذهان د روښانه کولو لپاره، یعنی هغه واقعیت چې په دغه وخت کې څه تېرېږي باید هغه هم په شاعرانه ژبه باندې خلکو ته وویل شي.
تاسو خپله دا اعتراف کوئ چې له حالاتو څخه متاثره شاعري امکان شته چې ومري، نو بیا خپله یې ولې لیکئ؟
خو ما درته وجه ځنه وخت ارتیاوی چې باید هغه څه په دماغ وخت سره باید خلکو ته روښانه کړل شي او د خلکو د ازهان او د پوکول د فاریا په ممکن کې د پولیس وخت څه تیریږي نه هغه ارتیا ده باید وشي او د شاعرۍ ته مرتیا ده چې مثلا د ډیر وخت لپاره مثلا که خوشحال بابا شاعرۍ ته موږ راشو یا نه غوښ سم په خلکو باندې تاثیر لري ما په دواړو برخو کې په دغه اکرمیم خو دغه څه وخت کې ځنه وخت سړی ناګاهانه یعنی نه غواړي چې دا ولیکي بیا هم ځنه لیکل کیږي ما هم دغه څه وخت کې لیکل شوی
اوس که یو غزل درنه وورو
یو غزل به درته وایم زړه مې خوږیږي چوپ شه زړه مې خوږیږي چوپ شه څوک مې یادیږي چوپ شه او سپی دې غپیږي پرېږده وطن جوړیږي چوپ شه بیا د حسن او عشق همدلته کیږي چوپ شه پام ورته ونه ګورې ستوري شرمیږي چوپ شه ګستاخي مه کړه جار دې لیلو غږیږي چوپ شه او په آهو چشمو پیغلو زړه مینېږي چوپ شه صفت د خدای کړي که نه پایزیب شرنګیږي چوپ شه په زوره مه خاندنو مور راویښیږي چوپ شه لپه کې راکړه اوبه غږ مې سمیږي چوپ شه قتل وړیا دی دلته نجونې خرڅیږي چوپ شه په دلبرانو باندې ایمان ګرانیږي چوپ شه
لکه مخکې هم دا خبره وشوه چې شاعري له حالاتو څخه په تاثر کیږي خو له دې سره چې ته کله د حالاتو خبره کوي نو هغه شعریت هم باید په شعر کې وي څنګه کیدی شي چې حالات هنري کړی شي
رښتیا هم دا چې تا خبره باید حالات په تاثر یا چې سړی د حالات نه متاثر کیږي او بیا څنګه کولی شي چې شعر کې شعریت یا عاطفه احساس ځای کړل شي هغه نو بیا د شاعر خپل کمال یا په عموم کې د هغه نو هر سړي پورې تر ډېره بریده پورې اړه لري چې څنګه یې پکې ځای کړلی شي ما کوشش کړی دی چې که د حالاتو په تاثر باندې هم شعر لیکم باید هغه د شعر کوم ځانګړي څو خصوصیات چې دغه باید پکې راوړل شي په عموم کې د خلکو په احساسات یا عاطفه باندې باید تاثیر وکړلی شي نو تر ډېره بریده باید هغه سړی که په تاثر باندې هم یو شعر لیکي د حالاتو باید دغه دپاره مطالعه یعنې په ممکن د شعر نه قوي مطالعه ولري مثلا که ممتاز ورکزي شاعرۍ ته موږ وګورو یا په کاروان سم که د حالات په تاثر یې لیکلې په هغو کې ډېر ښه شاعریت یعنې هنریت چې په شعر کې موږ اړتیا ورته لرو هغه پکې شته دی
ایمان صاحب تاسو خپله د ادبیاتو پوهنځی لوستئ مخکې له دې چې پوهنځي ته راشئ شاعري مو کوله که نه په پوهنځي کې یا وروسته مو پیل کړه او کله مو چې د ادبیاتو پوهنځی ولوست دې مو پر شاعرۍ څومره اثر وکړ
هیواد صاحب په عموم کې د ما د شاعرۍ یعنې تقریبا امزه چې کابل ته په 1980 کال کې راغلی وم بیا افغان ادبي بهیر د ما ډېر علاقه و د شاعرانو په هغه وخت کې درویش دراني د کاروان صاحب کتابونه موږ مشروع راوړل وطن ته بیا مال وستل نو هغه وخت کې بهیر ته کله کله تللم په هغه وخت کې د غزنپر صاحب دغه تاسو هم په هغه وخت کې لیدلی ډېره وخت جالب و ما به وی چې کاشکې زه یو ورځ داسې ورځ راشم زه به سټیج ته ودرېږم او خپل شعر ووایم نو علاقه مې هم ډېره مخکې ورسوه خو دا چې زمینه نه برابرې ده یا په عموم کې هغه وخت نه پیدا کېدله کله چې زه په 1991 کال کې پوهنتون ته کامیاب شوم نو شاعري مې د هغه رئیس شروع کړله ادبیات پنځه کې ما څلور کاله چې زده کړې وکړلې په هغه ما دومره تاثیر باندې ونه کړل لکه چې ځکه هغلته یو ټولنه داسې وه چې شاعرانه ټولنه وه خلکو ټول غوښتل د موږ کار ورځنۍ چارې په همدې باندې وې چې شعر و شاعري لیکوالۍ او په ادب باندې باید راڅرخېدلی وای نو دغه ډېر تاثیر ونور د استادانو په برخه کې که موږ وایو چې موږ استادان هغه څه زده کړي وي د شعر په برخه کې موږ نه دي زده کړي بلکې موږ د همدغه بهیرونو د لارې او د ځوانانو سره د ناستې پاستې د خپلو ملګرو شاعرانو سره د دغو نماده شان زده کړي
نو د ادبیاتو په پوهنځي کې څه کمی و چې تاسې هلته هغسې چې یو څه مو د ادبیاتو په اړه زده کړي وای نه دي مو زده کړي
د ادبیاتو په اړه یعنې هلته موږ صحیح د شاعرۍ په هکله موږ څه نه دي زده کړي نو د ادبیاتو په هکله هلته موږ ډېر څه زده کړي دي د ادب او د لیکوالۍ او د هنر او د طنز په برخه کې د کیسې په برخه کې خو کله چې موږ پښتو ادبیاتو ته په لومړي ځل راغللو هلته ډېر پیکه وه د ادب رنګ یعنې داسې نه وه لکه پښتو ادبیات چې وي یا په عموم کې د پښتو دپاره دغلته یو مرکز وي د لیکوالۍ او د ژباړې دپاره موږ چې کله لاړلو موږ یو څو ملګري وو هغه سره راټول شولو چې موږ هغلته بهیرونه پکې شروع کړل رسنیز چاپي رسنۍ هلته موږ پکې شروع کړلې چې تقریبا په میاشت کې موږ دوې درې دانې چاپي رسنۍ موږ خپرولې د هغو تر څنګ موږ ډېر یعنی هغه همغږي هم فایده کړل د ځوانانو ترمنځ چې موږ راټولول هر چهارشنبه مو ورته یو ادبی پرګرام نیول بیا کرکټونه په کې د شعر او شاعرۍ باندې خبرې کېدلې او په کیسه باندې پر برخه باندې نو دا هغه چې مو یعنی غلطم کوم ډیر هغه وکړو د استادانو مو درښې نه دي ذکر ځکه په استادانو باندې هغه تشویق او هغه پروسه نه و چې مو کوله شو چې خلکوال شو په اخر کې یو څو استادانو ورغده خیر وسې مو سره ډیر همکاري وکړه نو دا مو خپل هغه ځوانان دوه ته وایي سوال چې نه دلته باید یو د پښتو ادبیات باید یو مرکز وي د لیکوالۍ لپاره د ژباړې لپاره په ممکن د پښتنو ځوانانو دی ځوانه د پاره نو هغه کار مو کړو سم ان شاء الله د کله کله مو ورزور ډیر ښه روان دی او په عموم کې د پروسه نه خلک په مخ باندې وسنګولي
یو پښتنه کوم البته د ټولو پاړه نه ده خو ځینې د شاعران هم شته دي چې هغه ډیر زده کړی نه دی کړی په ډیرو شاعرانو نه پويږي خو ډیر ښه شعر لیکي خو برعکس داسې کسان هم شته دي چې هغه د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی دي د شاعرۍ په صنعتونو او په تخنیکونو خبر دي خو بیا هم په شعر کې هغه خوان نشته ولی
نو دا شعر خدای ورکړ دی یو هنر دی دا هنر زنده خلق ته خدای پاک داسې فیض داد پکې ورکړ دی په دونه د چې څوک ادبیات پنځه ولول نو هغه به شاعر کېدلی شي په د مو سره اړتیا په څنګه کې ډېر ځوانان او شاعری کول خو ډېر داسې خلق مول دل چې مثلا دولسم سم په پم ممکن کلیوال سم کو د ټولن ته یوس د ټولنیز یا خانه رسنې کې را پیدا شو ډېر ښه شاعری کوي نه په دې کټ خبر دی چې شعر دا کاپی دی د وزن دی په دغه په سیستم باندې روان کړ مګر ډېر لوړ شعر لیکي ډېر ښه پوخ په تخنیکی اخ باندې زخه پویګم مګر ځنه وخت زخه کوي شعر نشل کټ خپل هم باز خپل ځان باندې اعتراف وکم
اوس که یو شعر ته وای
وای قربان راته چې زړه مې لښ قرار واخلي وای قربان راته چې زړه مې لښ قرار واخلي ی جانان روح کې به مې بیا د گریوان لار واخلي دا سب په نیمه لار پاتې وې دستا غوندې ما ترشتې ګرځي د مې زړه چې هزار واخلي او مد محبت د لیوانو په گریوان مخاندي مخاندي عالمه حسینه چی اور د اشار واخلي او ما خو په سترګو مکمله شاعری کړي ما خو په سترګو مکمله شاعری کړي دا د لګ نه رشي نامه د زما په جار واخلي ساس ته په نازکم لا د ګوتو په سر وناڅه ځکه نه ایمان به یک قربان نو یک زار واخلي